مهربان. خوش آمدید ناصر.
ډیره زیاته مننه جاوید نعیمی قدرمن دوستانو ته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. لا طبیب په خسر مو د مبارزي ملي اداره وایي چې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې ورستوي سیلابونو ټول ټالی 112 کسان وژلي او لسکونه نورې شوبل کړي. پاکستاني امنیتي ځواکونو د پایتخت اسلام آباد په هغه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي یو سړی چې میرمن او دوه ماشومان ورسره وو هوایي ډزې کولې نیولې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل هیواد یې له مصر سره د راتلونکي میاشت ګډ پوځي تمرینونه لغوه کړي. ل طبیب په خسره د مبارزې ملي داروي چې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې ورستوي سیلابونو ټول ټال 112 کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړي دي. د دې ادارې مرسیال محمد اسلم سیاستي او ورځ لازادي رډيو سره په خبرو کې ول د کابل د سروبیا او شکردري ولسوالۍ سخت ځپل شوی او په همدې سیمو کې د سیلابونو لامل اوختي ځاني او مالی تاوان نزیات دي. خو د ځینو سیمو سیلاب ځپلې شکایت کوي چې دوی ته لا هم مرستې نه دي رسیدلې. د خغلی سیاست په وینا ډېرې کمې لرې پرتې سیمې ښایي پاتې وي چېرته چې سیلاب ځپلو ته لازم کومکونه نه وي رسیدلې، خو د هغه په وینا نورو ټولو اړو خلکو ته بیړنۍ او لازمې مرستې رسیدلې دي. په اروپا کې د ناتو په خانه لوړ رتبه امریکایي کمانډان وایي د طالبانو د دې پروپاګان په وړاندې چې بایي امریکایي او متحدان له افغانستان څخه وځي د اړینه د چسم د سیده غو امریکایي سرتیرو شمیر په ډاګه شې چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. امیر البحر جیمز ټاور ډیس فارین پالیسی خبرونه ته وایي د امریکا باید نور انتظار ونکړي او د دې لپاره چې افغانان ډاډمن شي باید د پاتې کیدونکو سرتیرو شمیر اعلان کړي. دا نوموړي په وینا هغه په افغانستان کې د 15,000 سرتیرو د ساتلو ملاتړ کوي. جیمز ټاور ډیز ویلي کال 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري پاتې نشي، نو دا به په دې هیواد کې د روان ماموریت د ناکامۍ په معنا وي. ایساف ځواکونه د افغانستان د وو شمالي ولایتونو پولیسو ته د ماین د شنډولو وسایل او تجهیزات ورکړل. ایساف وایي د سباند $1,000,000 په ارزښت د ماین پاکۍ د دې وسایلو د استعمال پاړی افغان پولیسو ته لازمه روزنه هم ورکړي. د بلخ د امنیت قمندان جنرال محمد سالم احساس تیر ورځ د ماین پاکۍ د دې وسایلو پاړه وویل.
ازمی یک سلسله تعدیدات کې
دغه تلفات نه چې په کوم ملکی خلک او پولیس ورسره مخ دي د دې وسایلو په ویشلو سره به مخنیوي وکړي او موږ به په مسلکي ډول ترنه ګټه واخلو.
افغان پولیس د ماین د شنډولو په لاسي متشیزاتو په داسې حال کې سمبالیږي چې د افغان چارواکو په وینا د دوی ډیر سرتیری د سرک د غاړې د ماینونو په 14 کې وشل کیږي. پاکستاني امنیتي ځواکونه د پایتخت اسلام آباد په غسیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي یو سړی چې میرمن او دوه ماشومان یې مرسره وو هوایي ډزې کولې نیولې. دا سړی د پنځشنبه په ورځ وروسته لاغې څو ساعت امنیتي ځواکونو محاصره کړې او نوموړی د وسلې کې خودلو ته څو د ډزو په تبادله کې ټپي او ونیول شو. د پیښې بهیر ګڼو پاکستاني تلویزیونی چینلونو په شونډه باندې خبرو د پولیسو لخوا ویل شوی دا کس چې د خپلې خزي او دوه ماشومان سره په یو کرایه کړی موټر کې د سیمې ته ورغلی و له ذهني پلوه جوړ نه و. نوموړی وروسته لاغې ونیول شو چې د زمرد خان په نوم یو پاکستاني سیاستوال چې د خبرو اترو لپاره نږدې ورغلی و د نوموړي د قابو کولو هڅه وکړه. ریپورټونه وایي دې پیښې دا پوښتنې راپورته کړي چې څنګه په اتومات وسلو دې سنبال کس وکړای شول چې پایتخت اسلام آباد کې دې سیمې ته چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي ځان ورسی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویل هیواد یې له مصر سره د راتلونکي میاشتې ګډ پوځي تمرینونه لغوه کوي. جمهور رئیس اوباما د اعلان وروسته لاغې وکړ چې په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په وروستي تاوتریخوالي کې سلګونه کسان ووژل شول. باراک اوباما چې په میسوچوست ایالت کې دا څرګندونې کولې د مظاهره شیانو په وړاندې د مصر د حکومت وروستی ګام په کلکه وغند.
While we do not believe that force is the way to resolve political differences, after the military's intervention several weeks
ago, دوی په داسې حال کې چې موږ په دې باور نه لرو چې زور او قوت د سیاسي اختلافاتو د حل لار ده، د پوز له مداخله څو نیورسه دروغ جوړ لپاره یو چانس او د ډیموکراټیک مسیر د بیا پایلولو فرصت موجود، خو پر ځای یې د خپل سرونی ولو د محمد مرسي د پلویانو د زپلو یو خطرناک لار را مخته شو او اوس بیا د غمجن تاریخوال چې سلګونه په کسان په کیمرا او زورګونه نور جوړبل شول. ولسمشر اوباما وویل باید د سولې مظاهره د حق ترناوي او شی په مصر کې بیړنۍ قانون لري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس وویل چې واشنگتن د مصر د هیڅ کوم سیاسي لوري ملاتړ نه کوي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وویل د خپل مصري سیال جنرال عبدالفتاح السیسی ته ټلیفون کړی او هغه ته یې په ډاګه کړی چې تاوتریخوالی به د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې لږ وخت سره مخ کړي. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی لخوا اتلس پیشنهاد شوي وزیرانو څخه 15 ته د باور رای ورکړي. د پارلمان رئیس علي راجاني ویل د ساینس او پوهنې د څېړنې او ټکنالوژۍ او د سپورت وزارتونو ته پیشنهاد شوي وزیران ونه توانېدل چې د پارلمان د غړو د اکثریت رایې ترلاسه کړي. د رای ورکولو پروسه هر پیشنهاد شوي وزیر د په جلا توګه ترسره شوه، نه ټولې کابینې لپاره په یو ځل. حسن روحانی په تېره جون میاشت کې د ایران د ولسمشر په توګه منتخب شو او د روانې اګست په 4مه یې کار پیل کړ. د لبنان د مرکز بیروت ښار په جنوبي څنډه کې ویدرنې چاودنې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. د لبنان دولتي تلویزیون ویل په دې چاودنه کې چې د حزب الله ډلې د نفوذ په سیمه کې شوي 14 کسان مړه او تر 200 زیات ژوبل دي. د لبنان پوځ ویلي چاودنه د موټر بم په واسطه شوي. د سوری وسلوالې ډلې چې مخکې په اړه نه و اورېدل شوي د بیروت د پرونی چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستې. د چاودنې له امله په سیمو کې زیات ودانیو او موټرو ته هم زیان اوښتې. له کله نه چې حزب الله شیعه وسلوالې ډلې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره مداخله کړې، په لبنان کې شخړې زیاتې شوې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې وایي القاعده شبکې پورې اړوند یوې وسلوالې ډلې دوه شیعه مذهبي ځوانان اعدام کړي او د دې پېښې ویډیو بیا په انټرنیټ کې خپره کړي. د بشري حقونو دغه ډلې چې مرکزی په لندن کې دی ویلي دا دوه کسان تیره ورځ په حلب ښار کې وژل شوي دي. دا په سوریه کې د روانې جګړې په ترڅ کې د فرقې تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل شوې. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د سوریې حکومتي ځواکونه او د هغوی ضد وسلوال د فرقي وژنو په ترسره کولو تورن کړي. او د اذربایجان، قزاقستان، قرغستان او ترکیه ولسمشران نن د ترکی ژبو هیوادونو د همکارۍ د شورا په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه د اذربایجان په قباله ښار کې جوړیږي. د ترکی ژبو هیوادونو د پارلماني اسمبلی سکرتر جنرال رامیل حسنوف وویل چې په دې سرمشریزه کې به د غړو هیوادونو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ د یوې سیمې د جوړولو په موضوع بحثونه وشي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال وایي متحده ایالاتو ناټو ته پکار ده چې سمدستي د هغه سرتیرو شمیر اعلان کړي چې ټاکل شوی ده له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو د ولسمشر حامد کرزي د ویاندوی له مرستیال عدلي را سره د یوې مرکې په ترڅ کې له دې خبر کوچی د افغانستان جمهور ریاست هغه ریپورټونه رد کړي چې ګنې ولسمشر حامد کرزي دی د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالرب رسول سیاف له کاندید ملاتړ کړی وي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداروي وروستیو سیلابونو تر ټولو زیات د کابل د شکردرې او سروبي ولسوالۍ ځپلي. په دې اړه د دې ادارې له مرستیال محمد اسلام سیاس سره مرکه لرو. د امریکا د موټرو د تولید شاورلیټ او فورد کمپنۍ غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې مسالم ریپورت درته وړاندې کوو. د مصر په تازه حالاتو هم یو ریپورت لرو که وختو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث مهیره. یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وایي متحده ایالاتو او ناټو ته پکار ده چې سمدستي د هغه سرتیرو شمیر اعلان کړي چې ټاکل شوی د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. امیر البحر جیمز سټاورډیز ویلي طالبانو د دې پروپاګند ځوابولو لپاره چې دا کوي امریکا او متحده ایالات افغانستان پرېږدي، دا ضروري ده چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر په ډاګه شي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري ایجنټ سره رپورټ مهم ټکی دراوړي.
فارن پالیسی خبرونه ته په یو تبصره کې په اروپا کې د ناټو دغه پخوانی لوړ رتبه امریکایي قماندان ویلي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د 1500 سرتیرو د ساتلو پلوي کوي. امیر البحر جیمز سټاوریډیس ویلي د دې پر ځای چې په میاشتو انتظار وکړو، موږ باید اوس پریکړه وکړو او خپل تعهد په ډاګه کړو. د فرانس پریس اژانس پوینا امریکایي قماندانان له اوږدې مودې راهیسې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 2 تر 2 لسو زرو سرتیرو د ساتلو پیشنهادونه کوي. جیمز سټاوریډیز ویلي د طالبانو د دې پروپاګند د ځوابولو لپاره چې ادعا کوي امریکا او متحدان افغانستان پرېږدي، دا اړینه ده چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر په ډاګه شي. له افغان حکومت سره د اوګد مهاله امنیتی همکاریو پر سر خبرو کې د ستونزو له امله سپینې ماڼۍ د 2014 میلادي کال تر پایله افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د احتمال موضوع هم مطرح کړی ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال جان ایلن د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر ناټو سرتیرو سربیره د 13,000 امریکایي عسکرو د پاتې کولو پیشنهاد کړو او د جمهور رئیس اوباما له ادارې غوښتي و چې په دې اړه ژر پریکړه وکړي. امیر البحر سټاوریډیز ویلي دا اعلان به د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لپاره هم مهم او ګټور ثابت شي. دا نوموړي په وینا د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په ډاګه کول به افغانانو ته ډاډ وروبخي او ستر نړیوال ائتلاف ته بچي. د امریکا د پریکړې ته منتظر دی. د متحده ایالاتو مشرتابه رول هم په ډاګه کړي. د ناټو ځواکونو دغه پخوانی مشر ویلي که چیرته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د متحدینو 15,000 سرتیري پاتې شي نو دا به یو ډول خوشبیني رامنځته کړي چې افغانستان د کامیابۍ له معیارونو سره برابر دی. خو د هغه په وینا که هیڅ کوم سرتیری پاتې نشي نو دا به په افغانستان کې د دې پوځي ماموریت ناکامې وګڼل شي.
و موریدل چې یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وایي متحده ایالاتو او ناټو ته پکار ده چې سمدستي د هغه سرتیرو شمیر اعلان کړي چې ټاکل شوی د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو تاسو کولی شئ چې په راډیو سربیره چې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې موږ اوریدلی شئ او په خارونو کې د اف ام په 0.15 زموږ خپرونې اوریدل کیږي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په انټرنیټ کې هم زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ او همدارنګه زموږ د خبرونو ریپورټونه اونیزو پروګرامونو نور تفصیل وګورئ. د انټرنیټ پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د افغانستان جمهور ریاست هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندې ولسمشر حامد کرزی د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د عبدالرب رسول سیاف له کاندیدو ملاتړ کړي. په خاطر دې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف ویلي و چې له ښاغلي سیاف څخه د ملاتړ د راجذبولو لپاره تیره اونۍ په ارګ کې سیاسي مشرانو یوه غونډه هم وربلل شوې وه. زموږ همکار احمد زبیر شمن د جمهور رئیس د ویان له مرستیالې عدلې راز سره په دې اړه مرکه کړي. دا مرکه اورو.
د جمهور ریاست د ویان مرستیال عادل راز رپورټونه وایي چې ولسمشر حامد کرزی هڅه شروع کړي ترڅو د عبدالرب رسول سیاف د کاندیدۍ لپاره د راتلونکي جمهور ریاست سیاسي ملاتړ راخپل کړي. د دې رپورټو په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو جواب څه دی؟
څنګه چې تاسو خبر یاست، رئیس جمهور او د افغانستان دولت همیشه د کوشش ته ویلي دي چې راتلونکي انتخابات باید شفاف وي او هر هغه څوک چې د افغانستان د قوانینو په اساس نکولای شي ځان کاندید کی د حق اجازه لري چې ځان کاندید کی او د افغانستان خلک آزادانه نه پروګرام کولای شي چې هغه ته رای ورکړي. نو دا یو څه چې رئیس جمهور مشخصا غوښتي وي چې یو مشخص کاندید ته سیاسي حمایه ورکول شي، دا یو څه تر اوسه نه شوي او دا اخري راپورونه چې نشر کیږي دا بیا اساس دی. او د هغه په څنګه باید وایم چې بلې او رئیس جمهور سیاسي او همدارنګه جهادي رهبرانو سره منظم قتل نه لري او قتل خو هم د هغوی سره لیدلی دي په مختلفو سیاسي او د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې د هغوی سره بحث او خبرې کوي. اما داسې یو څه چې راپورونه اخر وخت کې نشر شوي داسې یو څه نشته.
ولسمشر څو ځلې ویلي وو چې ښه به دا د ملي اجماع له لارې 2-3 نفره راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه رامخې ته کړي د کاندیدانو په توګه. دغه ملي اجماع ته هم کوششونه د ولسمشر لخوا شروع شوي او که ناسې جوړه شي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویلی چې دا اخري راپورونه بې اساسه دي او د رئیس جمهور همیشه دا ویلي دي چې انتخابات باید شفاف وسي او افغانان په ازادانه توګه وکولی شي چې خپل دلخوا او هغه کاندیده چې دوی علاقمندي وکولی شي رای ورکړي.
دا ولسمشر حامد کرزی دا ویندوی مرستیاله د لاراز وچ تاسو سره دا ساده رادیو مرکه اوریدا دی. په خپل سرګندونو کې هغه روسی ریپورتونه رد کړل چې وایي ولسمشر حامد کرزی د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو کې د ولسی جرګې د یو غړي او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د کاندیدو ملاتړ کوي. لا طبيب یو خسره د مبارزې ملي ادارې وایي ورستوي سیلابونو تر ټولو زیات د کابل د شکردري او سروبي ولسوالۍ سپلې د ادارې مرسیال محمد اسلم سیاس وایي د سیلابونو لامل د وژل شوو کسانو شمیر 112 او تقریبا ټولو زیانمن شوو کورنیو ته مرستې رسولي. رضوان مراد له محمد اسلم سیاس سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
له طبي په خو سره د افغانستان د ملي ادارې مرستيال محمد اسلم سیاسب قبل عموم د سراتوي چې د غورستي سیلابونو چې په کوم ولایتونو کې او ځینې د کابل له سلوي کې راغلل د تلفات او د زخمیانو شمیر څومره ده؟
دغه څو ورځو سیلابونو په نتیجه کې چې راغلی ده یو څل دولس نفر شهیدان شوی دی، ډېر کورونه ویجاړ شوی دی، ویاله اوبا باندونا تراکونا او دا دی خلکو دی کرونو لنگیدل هم زیاد دی.
سیاسب کوم سیمه زیاد زپل شوی دی پورسته و سیلابونو که؟
زیادتر دی کابل ولایت، سروبی ولسوالی، پغمان ولسوالی او شکردره ولسوالی. شکردره ولسوالی که کلافات و دغه دره ولسوالیو که زیاد دی، بخصوص د شکرداری او پروبی ولسوالی تلفات بیخی زیاد دی او خاصتا په پروبی ولسوالی که دی کرونو ویجالاول دیر دی.
کڅه هم چې تاسو اداره او مرستندوی ټولنې سیلاب ځپلو سره د مرستو خبره کوي، خو اوس هم د ځینو سیمو څخه سیلاب ځپلي تماس نیسي. دوی وایي چې دوی ته تر اوسه پورې مرستې څه ډول چې دوی تمه درلودله نه دي رسېدلي. آیا د مرستو په رسولو کې څه ستونزه ده که څنګه؟
زموږ په نظر کې هغه کسان چې واقعا سیلابونو له امله کورونه یې ویجاړ شوی دی او یا زیانمن شوی دی، هیڅوک هم پاتې نه دی چې کمک نه واخیسته. ځینې خلکو چې غالي استفاده کوي له دغه سیستم نه، هغوی لږ لږ استفاده کوي. ځینو ولایاتو کې امکان لري چې څه رسیدګي مو نه ده شوی.
ځینې رپورټونه وایي چې په بدخشان کې دوه ورځې مخکې طوفان راغلی او دا څه ډول طوفان او کوم زیان خو نه دی اړولی خلکو ته؟
دروازونو ولسوالیو کې چې پنځه ولسوالۍ ده، ځینې خبرې موږ ته رارسېدلی ده چې طوفان راغلی ده او د خلکو کورونه ویجاړ شوی دی، خو د انساني تلفات بېخي پسې خبره شوی نه ده. هم دقیق نه دی چې آیا د خلکو کورونه د دغې طوفانو له امله ویجاړ شوی ده که نه.
محمد اسلام سیاس چې د طبيبي خسره د مبارزې د ادارې مرستيال دی، تاسو ورسره مرکه اوریده.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د موټرو د تولید شاورلیت او فورد کمپنۍ غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د موضوع تفصیل به له کابل د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې واورو.
د امریکا د موټرو د تولید شاورلیت او فورد کمپنۍ وایي چې دوی په افغانستان کې د پانګونې اهمیت درکړي او هڅه به وکړي خپل فعالیتونه نور هم په دې هیواد کې پراخ کړي. دغه دواړه کمپنۍ د مهال په امریکا کې موټر تولیدوي او د خرڅلاو لپاره افغانستان ته هم صادروي. په کابل کې د شاورلیت او فورد موټرو د خرڅلاو رئیس ډیوډ نیومن خبر اعلان ته ویل چې د وخت په تیریدو سره به په افغانستان کې د دې کمپنیو فعالیتونه پراخ او افغانانو ته به وسپارل شي.
The long term view is that the company
د اوږدې مودې پلان دا دی چې دا کمپنۍ به افغاني کمپنۍ وي او د افغانانو په وسیله به افغانانو ته خدمت کوي. موږ دا درکړې چې په افغانستان کې هر تجارت بریالی کېدای شي. دغه کمپنۍ ته چې زه په افغانستان کې کار کوم اوس یوازې موټر ویشي او دلته تولید نه کوي.
شاورلیت او فورد امریکایي کمپنیو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت په انګړ کې د خپل موټرو نندارتون هم جوړ کړی و. دغه کمپنۍ له 2009 کال را په دې خوا افغانستان ته خپل موټر را انتقالوي او د کابل د خیرخانې په سیمه کې په یو بارګین کې په افغانانو پلوري. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي دا ډول فعالیتونه د افغانستان له اقتصادي ودې سره ښه مرسته کولی شي. د امریکا د سفیر مرستیالې تینا خبریالانو ته وویل چې د امریکا نورې کمپنۍ هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالې دي او دوی به ورته فعالیتونو ته وهڅوي.
د امریکا متحده ایالات ژمن دي چې د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. له دې سره به د نړیوالو لیوالتیا او پانګونه هم را جذب شي. موږ دا مهال وینو چې د امریکا ځینې نورې کمپنۍ هم په افغانستان کې د پانګونې علاقه لري او موږ غواړو چې نورې کمپنۍ هم دې ته وهڅوو تر سو د افغانستان مارکیټونه د خپلې سیمه ییزې ستراتیژۍ په برخه کې شامل کړي.
امریکایی پانګوال په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د پراختیا ژمنې کوي چې په دې وروستو کې آذری، قطري، هندي، ترکي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ورته ژمنې کړې دي. خو کارپوهان وایي د بهرنیانو لخوا په افغانستان کې پانګونه د دې هیواد په امنیت پورې تړلې مسله ده. دوی وایي تر څو چې د افغانستان امنیت ښه نه شي، فکر نه کوي بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګه اچونې ته زړه ښه کړي.
و مردل چې د امریکا د موټرو دوه کمپنۍ غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو بل امریکایي کمپنۍ یا شرکت څخه په افغانستان کې د یو شمیر شرکتیانو شکایتونه شته دي، وایي چې د سپریم په نوم باندې دغه شرکت د دوی پیسې نه دي ورکړي. دا اعتراض د منصور جلال په نامه یو افغاني شرکت کړی چې خان محمد سیندی په اړه رپورټ راکړي.
د منصور جلال شرکت مسؤلین وایي د دوی د مسلسل غوښتنو او اعتراضونو سره سره افغان حکومت له امریکایي شرکت سپریم کمپنۍ څخه د دوی د پیسو د اخیستلو په حق له اقدام نه دی کړی. دا شرکت ادعا کوي چې سپریم امریکایي شرکت ته د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت کار کړی، خو کابو کال کیږي چې یاد شرکت نه له دوی سره حساب تکینی او نه پیسې ورکوي. د منصور جلال شرکت مشاور محمد یوسف امین د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې که حکومت په درې ورځو کې له سپریم کمپنۍ سره د دوی حساب کتاب تسویه نکړي، د سپریم کمپنۍ نقلي وسایط به ودروي.
از مقام محترم چارمالی و در کل از دولت جمهوری اسلامی افغانستان از قوای آیساف تقاضا می نماییم که
مغل لوی چرنوالی په مجموع کې د افغانستان له اسلامی دولت او آیساف ځواکونو څخه تمه لرو چې زموږ ستونزې ته پام وکړي. موږ جدي تصمیم لرو که تر دوه ویا ساعتونو پورې سپریم شرکت سره زموږ حساب تسویه نه کړي، موږ د هیواد په پولو او نورو سیمو کې د هغه شرکت نقلي وسایط ودرو او که هر پیخه پکې وشوه مسؤلیت به یې زموږ پر غاړه نه وي.
سپریم شرکت لسبان د لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې ډېره بهرنیو ځواکونو ته لوجستیکي اکمالات کوي. خاغلی امین وویل منصور جلال شرکت او متحدینو یې له سپریم شرکت سره د یو رسمي تړون له مخې په لوجستیکي اکمالاتو کې کار کړی، خو یاد شرکت له دوی سره له حساب کولو سرغړوي او نه غواړي چې حق ورکړي. د منصور جلال شرکت د معلوماتو له مخې د سپریم شرکت په حق له مربوطو دولتي ارګانونو په تیره لوی سارنوالۍ د سوداګرۍ خونې او ایساف ځواکونو ته رسمي غوښتنلیکونه او اعتراضونه سپارلي، خو نتیجه یې نه ده ورکړي. آزادی رادیو هڅه وکړه چې د مسالې په حق له دولي سارنوالۍ اجرات وپوښتي، خو چارواکي معلومات ورکولو ته حاضر نشول.
دوستانو ته زموږ غږ له آزادی رادیو نوري په کابل کې یو شمېر ځوانانو په یو غونډه کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله، خو بیا هم یو شمېر د ځوانانو بیکاري د افغان ځوانانو لویه ستونزه بلله. ناجیه صفای له کابل له نور تفصیل سره.
د ځوانانو ټولنه سږ کال په داسې حال کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمنځله چې یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې په دې هیواد کې بیکاري مخ په زیاتېدو ده. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو ټولنې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت اندېښنه وښودله چې که د بیکاري د ستونزې حل ته توجه ونه شي، نو د مخدره موادو د روږدېدا په ګډون به یو شمېر ټولنیزې ستونزې زیاتې شي. په دې اړه سلطانو ځوانانو وویل
محصلک مطالعه د مکتب نه فارغی گدی بیکار عموما د 2 کلو 3 کلو کې د رقم مشکلات ته مخ اړ عموما مواد مخدر او تنور اقتصادي ستونزې زم دوی ته د کار زمينه نه ده برابر چې د کار وشي کوله.
ستانو له تعلیم مشکل درن، اقتصاد ضعیف درن.
د افغانستان د ځوانانو د ټولنې د غړي وای چې د 2016 کال په رنګ کېدو سره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې په کمیدو دي، ځکه خو بیکاری هم زیاته شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد ازادي رادیو ته وویل چې د محل په هیواد کې 3.4 میلیون ځوانان چې د کار په شرایطو برابر دي بیروزګاره ګرځي، خو تر دې مخکې ځینې نور غیر دولتي درو د رقم سو برابر زیات بللی و. ښاغلی مومن وویل د کار او ټولنیزو چارو وزارت له اړوندو وزارتونو سره یو ځای په یو پروګرام کار کوي چې له مخې به ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. ښاغلی مومن وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې څه باندې یو لکه کسانو ته د کار زمينه برابر شوي وا.
په تیر کال کې چې کوم احسانمنه ترلاسه کړی ده د یو لکه نه زیات کسان نو ته زمينه مساعده شوي ده، چې په هغه کې 50% زنانه دی او لس فیصد پکې معلولین شامل دي چې دوی ته زمینه ده کار مسایل شوی ده.
د تیرو څو کلونو را په دې خوا ګڼ شمېر ځوانان د بېوزلۍ او وزګرتۍ له امله اړ کېږي چې په قاچاقي ډول بهرنیو هېوادونو ته ولاړ شي. ځینې کتونکي وایي د دې لپاره چې په هېواد کې بېکاري لا زیاته نه شي، په هېواد کې لویو تولیدي فابریکو او پروژو ته د کار زمینه برابره شي. په عین حال کې د افغانستان حکومت د کانونو د استخراج په برخه کې خپلې هلې ځلې زیاتې کړي تر څو له یوې خوا خپل کورني عواید زیات کړي او له بلې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
د امریکا متحده ایالاتو په مصر کې د روسي تاوتریخوالي په عکس العمل کې له دې هېواد سره خپل راتلونکي مشترک تمرینونه لغوه کړل. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات تروري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل هېواد یې له مصر سره د راتلونکي میاشت ګډ پوځي تمرینونه لغوه کوي. جمهور رئیس اوباما دا اعلان وروسته تر هغې وکړ چې په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په وروستي تاوتریخوالي کې سلګونه کسان ووژل شول. باراک اوباما چې په میسوچوسټس ایالت کې دا څرګندونې کولې، د مزارچانو پر وړاندې د مصر د حکومت وروستی ګام په کلکه وغنده.
While we do not believe that force is the way to resolve political differences,
دا وای په داسې حل کې چې موږ په دې باور نه لرو چې زور او قوت د سیاسي اختلافاتو د حل لار ده، د پوز له مداخله څونه وروسته د روغې جوړې لپاره یو چانس او د دیموکراتیک مسیر د بیا پیلولو فرصت موجود. خو پر ځای د خپل سرو نیولو او د محمد مرسي د پلویانو د ځپلو یو خطرناک لار را مخته شوه، او اوس بیا د غمجن تاوتریخوالی چې سلګونه کسان پکې مړه او زرګونه نور ژوبل شول. ولسمشر اوباما ویل باید د سولیزې مظاهرې د حق درناوی وشي او په مصر کې بیړنی قانون لري شي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ویل چې واشنگتن د مصر د هیڅ کوم سیاسي لوري ملاتړ نه کوي. پاین حال کې د امریکا دفاع وزیر چک هاګل ویل د خپل مصری سیال جنرال عبدالفتاح السیسی ته تلیفون وکړ او هغه ته په ډاګه کړ چې تاوتریخوالی به د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې له ګواښ سره مخامخ کړي. اخوا په انقره کې پرون د ترکیې صدر اعظم یو ځل بیا د مصر د حالاتو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. رجب طیب اردوغان ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید ژر غونډه وکړي او ټول باید د اړینو ګامونو د پورته کولو لپاره هو وای، او که څوک د ضروري اقداماتو د کولو په اړه موافق نه وي نو د هغوی به تاریخي مسؤلیت پر غاړه شي. بلور ته ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران راتلونکې اونۍ د مصر د وضعیت په اړه غونډه وکړي.
پاکستانی امنیتي ځواکونو د پایتخت اسلام آباد په هغه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي یو سړی چې میرمنه او دوه ماشومان یې خپل یرغمل نیولي وو او هوایي ډزې یې کولې نیولی دی. په دې اړه له پېښور څخه د ذبیح‌الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې د پنځشنبه په ماښام یو تن وسلوال تر پنځنی ساعتونو پورې د پولیسو او نور امنیتي ادارو لپاره سردردی رامنځته کړی او ټوله سیمه یې برمته کړې وه. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر لمخې یو تن وسلوال چې خپل نوم یې ملک سکندر حیات خود د خپل میرمنې او دوه ماشومانو په ملتیا د پاکستان د پلازمېن اسلام آباد په تر ټولو خوندي او حساسې سیمې جنا ایوینیو کې لومړی پر پولیسو او بیا پر شاوخوا دولتي ودانیو ناتاره ډزې وکړې چې په ترڅ کې د یو جګپوړي پولیس چارواکي پر ګډون دوه تنه ټپیان شول. خبر زیاتوي چې تر ډزو وروسته پولیسو سیمه محاصره کړه او له وسلوال تن څخه یې وغوښتل چې وسله وغورځوي، خو نوموړي د وسلې له غورځولو انکار وکړ او ویې ویل چې د خپلو غوښتنو تر منلو پورې به له پولیسو یا نور امنیتي ادارو سره خبرې ونه کړي. د پاکستان د ولسی جرګې یو غړي نبیل قبول چې د وسلوال د غوښتنې پر بنسټ یې له هغه سره خبرې اترې کړې وې، د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې نوموړي له حکومت څخه ځینې غوښتنې لرلې چې په سر کې په هیواد کې اسلامي قانون نافذولو. هغه په دې اړه وویل،
ٹھیک ہے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ کہ آپ کے کمرے میں آپ کے لاجز میں چل کر وہاں بات کریں گے، تو ظاہر ہے یہ تو فیصلہ انتظامیہ کو کرنا ہے۔
نموڑی سر میں خبریں اکڑے اگر آتا ہوئے چیزل حکومت سر پدی شرط خبر آتا ہوتا چمتو ہیم چما بدولی سی جرگی ودانے تا دلنا الوصلی سر یوزائی پریگ دی خدا آگا دا غفتنا دمانا لوال نوا زکا چی کچیر تا آگا ولی سی جرگی تا الوصلی سر نو تیوائی نخواہی دا جرگی غڑو تا زیان رسولے وائی۔ نبیل قبول زیاته کړه چې وسلوال خپل غوښتنې په لیکلې باندې پولیسو ته وسپارلې چې لمړی غوښتنې په پاکستان کې اسلامي قانون نافذولو. د پاکستان د پلازمېن اسلام آباد د دغې سیمې پر اهمیت او د دغې سیمې د شاوخوا پرتو ودانیو په اړه یو تنظیمیز خبریال د پیښې له ځایه د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سیمه د اسلام آباد تر ټولو حساسه سیمه انګیرل کېږي چې شاوخوا یې مهمې دولتي ودانۍ پرتې دي.
دا خو د دې کوم لوکیشن چې دی نو دا خو بالکل یو د اسلام آباد مینز راځي کوم بلو ایریا چې دا د دې سره سره چې کوم دی ریډ زون شروع کېږي، چېرته چې انتہائی اعلیٰ درجے سیکورٹی ہے. بلتا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریزیڈنٹ سیدھا پرائم منسٹر سے ورسرا اہم تجارتی کم براکز سیدھا کم بوجھی جدید اشاعت کے کم دے دیا کم پارلیمنٹ ہاؤس سے ورسرا ورسرا مطلب دا دے کہ پریزیڈنٹ سیدھا
نوموړي زیاته کړه چې یوازې یو وسلوالو کولای شول چې پر امنیتي تدابیرو سربیره د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد تر ټولو اساسي سیمې ته ننوځي او تر 15.5 ساعتونو پورې د اوسیدونکو ژوند فلج کړي او له ډول ډول ستونزو سره یې مخ کړي. د یادونې وړ ده چې د اسلام آباد پولیس بالاخره تر 15.5 ساعتونو وروسته د شپې ناوخته وتوانېدل چې د دغه هیواد د ولسي جرګې د پخواني غړي زمرد خان په مرسته وسلوال او د هغه مېرمن ژوندي ونیسي او د پښتنو ګرویګونو لپاره یې نامعلوم ځای ته ولېږدوي. زبی الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
لا طبيب خسر د مبارزي ملي دروي د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې ورستوي سیلابونو ټول ټال 112 کسان وژلي او لسکونه نورې شوبل کړې دي. په اروپا کې د ناټو په خانه لړرو د امریکایي کمانډان وایي د طالبانو د دې پروپاګاندا پر وړاندې چې وایي امریکا او متحده ایالات افغانستان څخه ووزي دا مهمه ده چې سمدستي د امریکایي سرتیرو شمیر په ډاګه شي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. ایساب څوکونو د افغانستان د وو شمالي ولایتونو پولیسو ته د ماینده شندولو وسایل او تجهیزات ورکړي دي. پاکستانی امنیتي ځواکونو د پایتخت اسلام آباد په غسیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او سړی چې میرمن او دوه ماشومان یې يرغمل نیولي او هوایي ډزې کولې نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرونو ویل هیواد له مصر سره د راتلونکي میاشت ګډ پوځي تمرینونه لغوه کوي. ولسمشر اوباما دا اعلان وروسته تر هغه وکړ چې په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د لری شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو ترمنځ په وروستي تاوتریخوالي کې سلګونه کسان وشل شول. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی له 13 پیشنهاد شو وزیرانو څخه 15 ته د باور رای ورکړه. د لبنان د مرکز بیروت خار په جنوبی څنډه کې ویدرنې 14 ګڼ شمیر کسان مړه او شوبل کړي دي. او د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې وایي القاعده شبکې پورې اړوند وي وسلوالې ډلې دوه شیعه مذهبي ځوانان اعدام کړي او د دې پیښې ویډیو بیا په انټرنیټ کې خپره کړې ده. دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای تر سوو. یو کله زر غګونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع نسیم شفق له میلمه سره بحث لري. وس یو کله زر غګونه
یو کله زر غګونه
خبرېدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې د دلاور لورور څخه په موبایل کې کوم خطرناک پیغام پاتې شوی وو، ځکه د موبایل رکیدو ورخطا کړی وو. راځي دا برخه وورو چې جمیل د کلی مشران ته کوم خبر کوي.
آمین.
اورولو تاسو یو شبکې نه دي ځوان ته په غوږ کې یو خبره وکړه.
مولا صاحب د ځوان درته څه وویل؟
دلاور خانه دای وای چې د لمانځنه ورسته د کلی له مشرانو سره یو خبره شریکو. جمیل جانه مخکې سب تر شدی خو چې ټول دې خبره واوري.
خیر اوسې مولا صاحب. دا دې درغلم
سلطانا مولا صاحب ته ځای ورکړه.
خنا او خانه مولا صاحب راځي ما تر څ کینه
مننه. خیر اوسې.
خا جمیله وایا د کلی مشرانو ته دې څه خبره کوله؟
استاسې د ټولو په اجازه خبره داسې ده چې د برکلی د خلکو بار خراب شوی. نن سهار یې جنر ورته راوسته و.
او خبر یو له سلطان سره په موټر کې سترګې پرې ولګې دي.
ښه زه اوس د کلی ځوانانو په خپل استازې توب را لګلم چې له تاسې یو اجازه واخلم، ځکه د مشرانو اجازه کارونه برکتی کوي.
د څه شي اجازه ځوانه؟
ملا صاحب د کلی ځوانان غواړي چې د سلطان ماما په ژرنده ډینامو ولګوي او کلی ته برق جوړ کړي. انجینر صاحب تیار راغلی. که ستاسې اجازه وي چې همدانن یې راوغواړو.
نواب خانه زوی ته دې څه ونه ویل؟ موږ ویل چې دا به اوس کوم ګل رجوي.
ولې ودلاور خانه دا خو دومره د خندا خبره نه وه، څومره چې تا د زړه له اخلاص وخندل.
نواب خانه ځینې خبرې خو زما فکر ته هم راځي. که په کلي کې برق پیدا شي دا ځوانان به درنه بیلاري کړي.
ولې به بیلاري کوي ملا صاحب؟ ځوانان به له خیره شپه ورځ درسونه وایي،
جمعات بل خیر سپین فراق ہوئی لاد فکر با ہم پا برق چلی گی ملا صاحب
لادام کی دیش ملا صاحب چی جمعات تا پا کیو آخلو پا گرمائی کی لخیر خی یخی آوات المنزو نوکو
زوانا دا خبری خودی خی دی دا کلی مشران بووائی چی دا غوی سنگ خواه خدا اکرم خانا تا دا زوان پا خبر اکی چو ہے
والا ملا صاحب زما پا پکر برق خوبات شای ندهی خو خبر طول دا پیسو دا ز گمان نکوم چې ځوانان دې دومره پیسې ورته پیدا کړي
اکرم خان د پیسو ته پیدا کولو خبره ورسته ده اول تاسو دا وای چې ځوانان ته د برق جوړولو اجازه ورکوي او کنه
زماله خان ورته ښه پوره اجازه ده خو چې دوی تکړه شي او پیسې ورته پیدا کړي
مولا صاحب ته خپل پکې څه وای
نواب خان که برق درته ښه کاری او بیا خلک د خو کارون لپاره مصرفوي نو جوړ دی کړی که ده ناسم و کارون لپاره تر کار اخستر کیگی نو لبرق نه نبرق خده
قاضی صاحب اجازه ده؟
او رازا
خه صاحب
خیرت خوب بوی زوانه
قاضی صاحب ده مسافر په نامه یو مظلوم عریضه ارته کرده و
آه خه خه آغا دزمک پسر چش خدا و
او زده مسافر و روریم یو څه اسناد مې ځان سره وړي دي
ځوانه ته د خپل ورور دوسیه مخته نشې وړای ځکه موږ ته عریضه تا نه ده کړې زه لاړ شم مسافر ته وایه چې په خپله راشي
خو زما ورور په ولسوالۍ کې بندي دی قاضي صاحب
بندي دی
هو ولې تاسې نه یاست خبر
نه زه دا پنځه شپږ ورځې نه وم رخصت مې اخیستی و ښه ستا ورور څه جرم کړی
هېڅ جرم یې نه ده کړی قاضي صاحب دلاور پرې ناحقه دعوه کړې ده چې زه یې ټپي کړی یم نن یې اتمه ورځ ده چې په زندان کې پروت دی
پولیسو نیولی؟
او
والکه داسې به نه وی ګورئ څنګه یې اتمه ورځ ده پولیس خو له درې شوه روزه یعنې د دوه اویا ساعتو نه زیات څوک نشي بندي کولی
بس قاضي صاحب قومندان زورور دی له دلاور سره کوم تار پالي هغه ورته ویلي چې له زندان یې مه باسه
زه خیر ته اندېښنه مه کوه خو ته اوس وښیه چې څه اسناد دې راوړي
دغه دې قاضي صاحب دغه کاغذونه مې په کور کې پیدا کړل تاسې لږ وګورئ دا د ځمکې د مالیې تعرفې دي کومې چې موږ کال په کال دولت ته تویلې کړي دي قاضي صاحب دا تعرفې ښکاره ثبوت دی چې ځمکه زموږ خپله ده
خو له تا نه مخکې دلاور یو خط راوړی و په هغې کې ستا د پلار لاسلیک و او پکې ویلي و چې ځمکه یې په دلاور خرڅه کړې ده
خرڅه کړې مو نه ده قاضي صاحب دلاور هسې ظلم کوي
خو په هغه خط کې د یو دوه شاهدانو ګوتې هم لګېدلې وې
هغه چې خط کې د کومو شاهدانو نومونه لیکلي هغوی خواران له ځان نه خبر هم نه دي د لاور په ناحقه دعوه کړې قاضي صاحب
زه څه نشم ویلی ځکه ما لا ستاسې دوسیه پوره نه ده کتلې دا به بیا په محکمه کې معلومیږي چې څوک په حقه دی او څوک ناحقه
خو قاضي صاحب د لاور پوهیږي چې محکمه یې په تاوان ده ځکه زما ورور په قومندان باندې بېګناه بندي کړی دی
گلو بخت راشا جانانا گلو بخت راشا جانانا
زرلک چی دوری تا دل تایی ما پاس پا کتوه که لطا ولی
نا موری لپاس زین را که وطیم
دا دبا دا چه شیده لوری؟
دبا نا دا موری دا دی دوا پمپ دی پا دی بانی دی باغ نیلگیو تا دوا ورشیندم
خخ دا دی لکو مکره تا چی راتلی اغا وقت در سره نوا؟
لږه شیبه مخکې چې ته په سبو پسې وتلې وې جمیل راوړ ویلې چې د ونو پاڼو غوړکۍ کړی دی دوا پې وشینده
جمیل خو رایه مې څه شو
هغه بیرته کور ته لاړ ویلې چې میلمانه مې دي
زرلښتې لورې که د دوا شیندل درته سخت وي او درنه خرابیږي بیا یې پرېږده چې جمیل یې وشیندي
نه مورې جمیل راته دوا جوړه کړه او د دوا شیندل یې هم را زده کړل بله دا چې د دې بخ کارونه زه په ډېره مینه کوم نه مې ستړې کوي
اوهو دا خو مې زرلښته ورې راغلې ده زرلخت ستړی مشه
خیر یې سې کاکا
زرلخت بچی څه وخت راغلی
یوه شیبه مخکې راغلم
لکه چې په ونو باندې دوا شیندي
هو خان کاکا جمیل راته وویل چې دوا پرې وشینده
ښه جمیل ته ما ویلي وو چې ونو دپاره د دوا شیندلو غم وکړه هغه تېره ورځ مې باغ اوبه کوه ومې لیدل چې ځینې پاڼې غوړې ښکارېدی رښتیا زرلخت ښه دی چې ومې لیدې له تا نه مې یوه اجازه اخیسته
دا څه وایې اکرم خان کاکا د څه شي اجازه
د باغ دغه بر کنج مرسا ګلونه مې ډېر خوښ شول ما ویل چې بیا یو څو کلمې راکړې
په دې کې د اجازې څه خبره ده خان کاکا؟ داسې وګڼه چې دا ستا خپل باغ دی، که د نیالګي خوښ شول او یا ګلان به اجازې یې اخله.
ژوندی اوسه لورې.
رښتیا زرلښتې لورې، خان کاکا ته دې وګوره، په باغ ډېر پام ساتي. ته وګوره چې د کوم ځای نه ورته د مڼو نیالګي راوړي.
رښتیا؟ کومه دې د مڼو نیالګي؟
هغه درې نیالګي نه ویلې، هغه د شفتالوانو تر څنګ چې ولاړ دي.
هو ومې لیدل، ما ویل چې دا به جمیل کرلې وي.
نه، دا کابلۍ مڼې دي، ملګري مې ما ته رالېږلې وې. خالمې ته مې وویل چې دا د زرلښتې په باغ کې ښه ښکاري.
ماشا دا انجینا صاحب ما څنګه دو نظر را پیدا کړی؟ هغه د چا خبره تیاره مور پسې لېږلې وه، اوکه په جادو مور حاضر کړ.
خدای دادا، د سلطان ماما موټر له تیارې نه کم نه دی. څنګه چې مشرانو اجازه راکړه، د سترګو په رب کې انجینر صاحب را ورساو.
وکړه خدای دادا، پیریانو د غزنی څه دی، سم د لاسه مې درته انجینر صاحب حاضر کړ.
یاره زه دې بدماشه کور دې ودان. انجینر صاحب د متر کلمې خو دې د جرانې تر څناره غځولي، چناخ به په نقشه کې نه راځي.
دا چنار امکان لري ووهل شي.
ولې انجینر صاحب، دا خو د ژرندې له ناوې نه ډېر لرې دی.
د اوبو حرکت ډېر تیز دی. د دې چنار سره ورته یوه ذخیره جوړوو چې اوبه پکې ډنډ ولاړې وي او ډاینامو ته په نورمال صورت وبهیږي.
ژو د بدموشه ملنګیا، د انجینرۍ په خبرو ستا سر نه خلاصیږي، ډېرې پوښتنې به نه کوې. بس له انجینر صاحب سره مې تر نیسه او ځایونه ګزوه.
جمیله، ولې جان څه شو؟ ته خو ما ویلي وو چې ورشه او راپخلای کا.
را پخلامه که سلطان ماما، خو پوری کړی ته غنم وړي، اوس به راشي.
زه ښه دی، دا دې ډېر ښه کار کړی.
ملنګ وروره، دا متر د ژمې دیوال سره ونیسه.
ښه انجینر صاحب. دا دی صحیح دی.
هو جمیله، ته د هغې پخواني اندازې تر څنګه ولیکه، درې متره او پنځه دېرش سانتي.
سمه ده انجینر صاحب.
انجینر صاحب، ستا په فکر په دې باغ باندې به څو روپۍ راشي؟
ولا اوس ویلی نشم، چې ټولې اندازې مې واخیستې او نقشه مې تیاره کړه، یا به یې پیسې معلومې شي.
سلطانه یه هغه دی، ژر د بدموشه مراوراش نه هم را پیدا سو، داسې اوږده اوږده ګامونه را اخلي، ته به وایې چې د اختر لمونځ ترې قضا کېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ولی جانه، راځه راځه، یوه شیبه مخکې مو یاد کړې.
خیر یې سلطانه یاره، زه خو جمعه ته درغلی وم. جمیل راته ویلي وو چې هلته له کلیوالو سره خبرې کوو، لکه چې د باغ د جوړولو اجازه یې درکړه.
هو، ډېرې اوږدې خبرې مو سره وکړې، خو اخیر مې اجازه راکړه.
زه خوشو.
ولې جانه، زړه د بدموشه دا مخامخ جیب دې پته شي پښتولی.
دا مې یو د کمرې والا موبایل پیدا کړ، تاسې وګورئ چې ستاسو خو به نه وي.
ته یې ماته راکړه.
هو واخله، شیشه یې ماته شوې ده، خو رښتیا ګوره چې د دروغو دعوه پې ونه کې.
نه، د دروغو دعوه نه پې کوم. اوهو، دا د دلاور د ورور موبایل دی، ما ته یې پې څو دانې عکسونه هم اخیستي دي. یاره ولی جانه، پې وسپاره، غریب به ډېر ورپسې سرګردانه شوی وي.
چې د هغه موبایل دی، بیا ګوره پام کوئ چې وارې نه کوي، دا باید زر تر زره جوړ کړو.
ولې زړه د بدموشه، په دې موبایل کې څه دي؟
هغه تېر ماښام دواړه ورونه د موبایل په ورو کېدو ډېر ورخطا معلومېدل، په توره شپه یې لاټین پسې ګرځاوه او لټوئ. دې موبایل کې هرومرو څه فساد شته.
ګرانو اوریدونکو، سلام او سهار مو په خیر. د یو کلی زر غږونو ډرامې د شپاړسمې برخې تکرار مو له آزادي راډیو نه واورید. د معمول په څیر نن هم د ډرامې د موضوع په هکله بحث لرو. په دې بحث کې را سره میلمه دی د ننګرهار پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد ډاکټر نجیب الله صالح، او تاسو کولی شئ همدا اوس موږ ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 اوه سوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس او 0 اوه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر رامین کاکړ را سره ملګری دی. ډاکټر صاحب، ستړی مشي، بحث ته ښه راغلاست.
مهرباني صاحب، زه په خپل لوار سره د آزادۍ راډیو درنو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. صالح صاحب، په هر دعوی جنجال کې د شواهدو او ثبوت خبره کیږي او اړتیا هم مرتشته. کوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې شواهد او ثبوت یعنی څه؟ لګرانه پی واچوي.
طبعا هر څوک چې دعوه کوي یا د یو حق د اثبات لپاره د محکمې په وړاندې یو موضوع قضیه وړاندې کوي، هغه باید د خپل حق د اثبات لپاره داسې دلایل ولري چې هغه خپل حق قربان ثابت کړی شي، چې هغې ته په قانوني اصطلاح کې او فقهي اصطلاح کې شواهد وایي. په لومړي سر کې شواهد هغه دلایلو ته ویل کیږي چې د یو انسان د حق ثبوت د هغې په واسطه باندې کیږي، او شواهد او ارزښت په ټولو حقوقي دعواو کې، همدارس په جنایي دعواو کې، ځکه ډیر زیات رول لري چې بدون له شواهدو نه یو حق ثابتېدلی نه شي د قاضي په وړاندې.
نو په محکمه کې ثبوت او شواهد هم خاصه اهمیت او ارزښت لري.
طبعا لومړی دلیل د حق د اثبات لپاره شاهد او شواهد دي، او شواهد چې په یو قضیه کې نه موجود نو څوک مدعی نشي کولی چې خپله دعوا مطرح کړي، حتی د هغې د اثبات لپاره مطالبه او غوښتنه وکړي. د
محکمه هم په همدغه اساس باندې پریکړه کوي که څه جنجال رامنځته کړي.
محکمه چې هر پریکړه کوي نو هغه به د شواهدو په اساس باندې.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ وروره، ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ. لکه ټلیفون قطع سپار صورت. جناب ډاکټر صاحب، سالی په هغو سیمو کې چې ځمکه قبالې او کامل سندونه نه لري، د مالیه د ورکړې هغه کوم کاغذونه یا رسیدونه چې د شدوی مالیه ورکړي بیا بیرته ورته سند ورکول کیږي یا کاغذ رسید ورکول کیږي، دا هم سند کیدای شي؟
عموما دلایل د اثبات په دوه ډوله دي. یو شواهد هغه قاطع دلایل دي چې هغه شواهد دي، قسم او یمین ورته ویل کیږي، او دې سره په خوا کې نور دلایل هم شته چې هغه ته قراین وایي. قراین د هغه اثبات له هغه دلایلو نه عبارت ده چې هغه د شواهدو حیثیت خو نه لري، خو د هغې سره همکار دلایل دي چې هغې نه موږ کولی شو چې د همدغسې اسناد چې هغه د مالیاتو د تحویلۍ اسناد دي یا څه نور عرفي سندونه یي یا د خلکو هغه شاهدي چې د محکمې او د قاضي په وړاندې نه یي، دا د قضیه د اثبات لپاره ضعیفه دلایل کېدلی شي چې هغه قوي دلایل تاییدهي یا هغې تایید ورباندې کېدلی شي، خو مستقل دلیل کېدلی نه شي.
یعنې ښه مرسته کوي ورسره،
مرسته ورسره کوي. دا مومد دلایل دي او مرسته کوونکي دلایل دي.
بلې ډاکټر صاحب، بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. نصر الله اریانم د کابل له خرباس. سلامونه او احترامات تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما پوښتنه دلته دغه صحیح اسناد او غلط اسناد به موږ څنګه وپېژنو؟ که دلته کته زلا ورخان ګورې دي غلط اسناد وړاندې کړي دي او هغه صحیح اسناد وړاندې
بله کور ودان. نصر الله آریان د کابل قرباغ ولسوالۍ څخه ستاسو پوښتنه واخیستل سوه. استاد د آریان صاحب دا پوښتنه وه چې له قرباغ څخه ټلیفون کړی و چې سم او تصویري اسناد باید څنګه فرق شي؟
نو طبعا تصویري اسناد دا خو هغه اسناد دي چې هغه حقوقي ارزښت او قانوني ارزښت نه لري، د قاضي په وړاندې هیڅ قسمه ارزښت نه لري، بلکې څوک چې دغسې اسناد استعمال کړي هغه خپل یو مجرم ګڼل کیږي، هغه د یو قانوني او شرعي مخالفت مرتکب شوی ده. نو قانوني اسناد خو اسناد دي چې هغه رسمي ثبت ولري د دولت په هغه ارګانونو کې چې هغه اسناد ثبتوي، قضایي دولت کې په مختلفو ارګانونو کې هغه ثبت ولري، لکه شرعي قباله چې ورته وي، شرعي ورته په همدې اساس وایي چې دا دولت ثبت کړی ده، راجستر ده، د هغې لمبر، د هغې هغه سیري لمبر ثبت ده په دولت کې، هغه څوک جعلي کولی نه شي، هغه د اساس کتاب لري، محکمې سره هغه ثبت دي. نو دې ته رسمي اسناد ویل کیږي. جعلي اسناد ته بنغه دي چې په بازار کې په جعلي او تصویري توګه باندې څوک جوړي، دا اصلا یو ناروا او ناوړ عمل هم ده، یو جرمي عمل هم ده، که څوک ورباندې ګیر شي مجرم ګڼل کیږي. خو بیا هم په دې باندې استدلال کوي، ولی محاکم او قضات محترم په دې باندې پوهیږي چې کوم د صحیح اسناد دي او کوم جعلي اسناد دي.
مننه کور بدن. بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ازادي راډیو د مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
بله السلام علیکم. تاسو ته احترام او سلامونه تقدیموم. ملهمه مقامي و اوس کومندان نه به څوک پوښتنه وکړي د دې اته ورځې د باندې، او یا چې دا قاضي کولای شي چې دا مسافر را خلاص کړي؟
ډیره مننه کور ودان وروره. د ملهم په نوم یو ورور د ننګرهار له کامې څخه پوښتنه وکړله. دلته مخکې دا د ډرامې په تیرو برخو کې داسې یو جنجال و چې د لورخان او د مسافر ترمنځ ډاکټر صاحب د ځمکې پر سر، بیا د لورخان چون واسطه لري د ولسوالۍ د امنیت په قومندانۍ کې دغه مسافر بندي کړی دی، او لغه تاسو هم ښه پوهیږئ چې له دوه بیا ساعتونو اضافه څوک حق نه لري پولیس چې هغه څوک وساتي. دلته په ده باندې و یا اته ورځې تېرې شوې دي، نو دلته هدف دا دی چې دا اوس باید څنګه اوسي او څوک باید پوښتنه وکړي که څه؟
اصلا کوم ملکی حکومت ولنه کې چې محکمه موجوده، قانون موجوده، پولیس او نظام او سیستم او قضات موجوده، الته د ارچا حدود صلاحيات د قانون پرانا کې معلوم دي. قاضی څوک نشي بندي کولای، قانون قومندان څوک نشي بندي کولای، او بلکې هیڅ دولتي چارواکي د قانون نه اضافه یا د قانون د حدود نه بیرونه نه څوک نیولای شي، نه څوک بندي کولای شي، او حتی نه څوک تعقیبولای شي. تعقیب، بندي کول او یو چا باندې تهمت واردول د لپاره خپل قوانين دي، او د قوانینو نه تخطی کول، تجاوز کول، دا که دولتي کارمند او چارواکي وکي، زورواکي وکي، که عادي افراد وکي، هغه د قانون ماتون کې ګڼل کېږي او قانوني کړنه ورسره کېږي.
اوس د پولیس چې دغه مسافر له 2 ساعتونو اضافه ساتلې په توقيف کې، نن پولیس سره پاتې شوی، دا هم دلته د حق لري چې باید دواو کې په پولیسو باندې چې ولې اضافه سم.
بله، پولیس حتی قاضي حتی هیڅ څوک د قانون په وړاندې هیڅ څوک د خپل صلاحیتونو نه بیرون قدم نشي اخیستلای، نو کوم تصرف کتر سره کولای شي.
بله،
نو د پولیس هم شکایت ممکن ده، د قاضي هم شکایت ممکن ده، او د هر هغه چانه. په دې اساس باندې قاعده ده چې باید ټول وطنوال او هغه څوک چې د کوم قانون تابع دي، د هغې قانون هغه غټو هغه خبرونو صلاحیتونو نه، او د هغې له هغه ښېګڼو نه خبري چې قانون موږ ته څومره حقوق راکړي دي، د هغې نه څومره دفاع کولای شو، په کومه لاره دفاع کولای شو، تر څو پورې که دوی ته کوم ضرر رسیږي د هغې په مقابل کې دفاع وکړي.
مننه صالح صاحب. بیا هم اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ، پوښتنه مو په لنډ ډول مطرح کړئ.
لومړی خو ستاسو دغه پروګرام ډېر په زړه پورې ده، او خلک ډېر ښه پند ورڅخه ډېر ګټې دي نه اخلي. خو اول سر کې ځوانانو چې کوم دغه واقع و خپلو مشرانو ته بانجز د برخې جوړولو واقع و، او بیا په دې مشرانو کې بعض څه انتقاد په ونیول، مثال داسې کېدای شي ځینې غلط استفادې له برخې څخه وسي، او داسې دغه دغنامې زه د ده خبره وبلله. نو که چېرته مثلا مشران د ځوانان امنیې سپاره په ډېر ښه خلکت سره تشویق کړي، او هغو ته ووایي چې ښه کار هم کړی ده، داسې پروژې نور هم باید د ځوانانو په اختیار کښې ورکړي او ځوانان دې ته واستوي. او بل دغه ملا صاحب چې و اوس په دې موږ په منطقو کښې په اطراف کښې بعضې ملا صاحبان دي د دې شي سره ډېر مخالفت لري، مثال د برکو پلانو پلانو پلان دا شیان مثلا د ځوانانو دپاره دغه ده د خطر سبب ګرځي، ځوانان غلطو طرقو ته استوي. که چېرته واقعیت کښې د ملا صاحبان یا علما ځوانانو ته داسې اختیار ورکړي، صلاحیت ورکړي، ځوانان واستوي، د هغوی په قول باندې باور وکوي، لکه څنګه چې ملا صاحب په ډرامه کښې مثلا هغه ځوان ته موقع ورکړه، نظر د سپینګیرو شورا ته وسپارل، او د مثلا د همیشه دپاره م ځوانانو خلکو ته
مننه. شریف زای صاحب، ستاسو نظر واورېدل، څه وخت هم کم دی. په دې خاطر چې لږ په لنډ ډول پوه شولم، یعنې هدف هم دا و چې باید ځوانانو ته ډېر وخت ورکړل سي. خیر، په دې باندې به هم مننه کور ودان تاسو نه. په دې موضوع باندې به هم لږ وروسته خبرې کوو. لکه څنګه چې په یو کلي زر غږونه ډرامه کې مو واورېدل جناب ډاکټر صاحب، په موبایل کې مسیجونه یا پیغامونه چې مثلا دا د دلاور خان ورور ته ورخطا دی او موبایل یې ورک شوی دی، وایي چې زما یو مهم مسیج پکې و، دا هم کله کله سند کېدی شي، څه ثبوت کېدی شي؟
دا سند او شاهد په حیث نشي استعمالېدلی، ځکه په دې کې ډېر زیات د تزویر او د جالکاری امکانات زیات دي. محکمه کې د یو قوي دلیل په حیث نه، بلکې کله ناکله دا هم یو مرجح کېدلی شي. لکه مثلا نور دلایل لرو، د ګوتو ټچ یا فینګر پرنټ چې ورته وایي، یا مثلا څه نور واړه دلایل، څه نښې نښانې، دغسې یوه نښانه کېدلی شي، قوي سند نشي
کېدلی. عرفي سندونه یا قبلۍ چې معمولا څو کسانو د شاهد په توګه پکې ګوتې لګولې وي، بیا هم پکې لاسلیک کړی، دا په محکمه کې څه ارزښت لري؟
دا د جرګو په وړاندې دلیل کېدلی شي، چې عرفي په جرګو کې دې باندې استدلال وکولی شي او سند په حیث باندې استعمال شي. خو د محکمې په وړاندې چون دا ثبت نه ده، رسمیت نه لري، محکمه هغه په رسمیت نه پېژني، مګر دا چې محکمې ورباندې محکمې نه تایید اخیستل شوی دی عرفي سند. اوس داسې هم کېږي چې یو جرګه یو فیصله وکړي، یو عرفي سند ولیکلی شي، بیا هغه محکمه تایید کړي، نو دا د یو سند په حیث استعمالېدی شي. خو هغه سند چې هغه محض عرفي سند دي، هغه د قضا او د محکمې په وړاندې دلیل نشي کېدی.
مننه کور ودان. بیا هم اورېدونکی لرو، ازادي راډیو ته پوښتنه مو مطرح کړئ په لنډ ډول.
السلام علیکم. شفق صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
السلام. خدمت وړاندې کوم چې شمه اخیری مده دې سم
ښه مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
پوښتنه خو مې دا ده شفاف صاحب چې مثلا دغه د ځمکو غصبونه او یعنی دغه جعلي سندونه باندې دعوې خو په افغانستان کښې واقع ډېرې شوي دي، نو ما پوښتنه را چاسې د مېلمه نه اوس مثلا یو نفر د په جعلي سند باندې سم اصلي سند باندې مثلا بل چا سره دعوه کوي چې دا ځمکه ما ده مثلا دغه خبره ته ورسېږي دې کښې هغه یو رقم د دولت مامورینو سره یعنی دا واضح خبره ده مخکې له مخکې یعنی هغه هم ورسره لاره جوړه کړي دغه خبره بیا ایا سپینه شي دغه نفر ته بیا جزا شی تعین شوې ده که همداسې دا د بل چا وخت پیسې ناقص ضایع کړي نوره مخکې
کور ودان. ډېره مننه ترخیل صاحب د کابل ولایت له دې سبز ولسوالۍ څخه مننه. پوښتنه خو مشاله واخیستله؟
بله واخیستله.
مهرباني وکړئ
تمن دغه جعلکار خو یقینا د دولتي ارګانونو مصروف کړي دي، خلکو باندې م ناحقه دعوه کړې ده. یو خو هغه دینی جهت ده چې د یو ناوړه عمل ترسره که ګناه یې وکړله، د غصب اراده یې وکړه، هغې لپاره مسلمانان وزورول. یو یې هغه قانوني جهت ده چې اوس آیا دی په خپله مجرم ګڼل کېږي که نه مجرم نه ګڼل کېږي، دا یقینا د الله په نزد مجرم ده. خو د محکمې په نسب باندې مجرم به هلته یي چې کله قانون ورته مجرم وایي، که دغسې عمل څوک وکړي یو تصویري سند باندې دعوه اقامه کړي دا مجرم ګڼل کېږي او که نه. که قانون ورته مجرم خطاب کړی وي نو دا بیا مجرم ده او دولتي ارګانونه هغه د مسؤول جهتونه هغه باندې دعوې اقامه کوي چې هغه مدعی العموم ورته وایي یا څارنوال ورته وایي. څارنوال چون د ټولنې مدافع ده، د ټولنې له حقوقو نه دفاع کوي، باید دغه رقم دغسې ناوړه انسانان په ټولنه کې پرې نه دي تعقیب قانوني لاندې ونیسي او هغوی ته جزا ورکړي، نو هغوی ورباندې اقامه د دعوې کولی شي. خو که هغوی سره د دعوې د اقامه کولو دلایل او اسناد نه وي بیا هغه باندې څوک دعوه نه شي اقامه کولی.
مننه ډاکټر صاحب. د حقوقو اداره یا څنګه دا صلاحیت لري چې ووایي یو سند د منلو وړ دی او که نه دی؟ مثلا په ځینو ولسوالیو کې یا ځینو نورو برخو کې یو ادارې په نوم د حقوقو دا صلاحیت لري؟
طبعا لومړی چې عارض یا مدعي چاته عریضه کوي نو هغوی هغه د دعوې صورت ورنه غواړي چې دعوه جوړه کړي. که چیرته په یو دعوه کې په یو سند باندې استدلال شوی وي او هغه حقوقي جهتونه هغه سند ناکاره سند وګڼي نو هغه رد کولی شي. طبعا دعوې اقامه د دلایلو د اسنادو په اعتبار باندې ترسره کیږي. صحت د دعوې موږ او تاسې یو قانون لرو، د دعوې د اجراءاتو د چلولو قانون، چې دا دعوه څنګه جوړه شي، صورت یې څنګه جوړ شي، څنګه دعوه وکړي. بیا هغې کې یو قسم دا دعوه د رد شکلیات دي، چې هغه شکلیات دي ته وایي چې دعوه دا تا کوم اساس باندې چې دعوه کړې ده دغه اساس دې درست نه ده، مدعي صغیر ده یا مثلا مدعا به موجوده نه ده، دا کوم شی باندې چې دعوه کړې یا کوم سند چې په لاس کې لري دا سند اعتبار وړ سند نه ده، جعلي سند، دا دعوه رد کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، په ډرامه کې مې هم د ځوانانو په اړه څه خبرې وشوې، تاسو هم واورېدلې. په یوه ټولنه کې د ځوانانو د منظم کېدو اهمیت او ارزښت تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
طبعا د هرې ټولنې راتلونکی د هغې ټولنې د ځوانانو پورې تړلی ده. هر څوک چې خپل ځوانان ښه طرف ته متوجه کړي، توجه کړي او راهنمایي لارښودنې وکړي، نو د هغې ټولنې راتلونکی د خوشحالۍ سره مخامخ کېږي، تمدن، ترقي، خوشحالي، اطمینان به راځي. او که ځوانان په داسې لاره باندې روان شي چې هغه د ملت راتلونکي ته خطر متوجه کوي، د هغې ملت راتلونکی یقینا د خطر سره مخامخ ده. نو په دې اساس باندې ځوانان په هره ټولنه کې ډېر زیات ارزښت او رول لري.
او په عین حال کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره منظم فعالیت لرل او سلا مشورې دا څنګه دی؟ ځکه مشورې خو شرعي اړخ هم لري.
نن سبا موږ په داسې مرحله کې اوسیږو چې د ټولې نړۍ معلوماتونه سره مشترک دي، علمي پانګې، ذخیرې او هغه تجربې او هنرونه او فنون ټول سره مشترک شوي. د ټولنې ځوانان کولی شي د ټولې نړۍ د هر مثبت پدیدې نه استفاده وکړي. نو که موږ د ټولنې ځوانان هغه طرف ته تشویق شي چې هغوی د ټولنې په تمدن، رشد، ازادۍ، خوشحالۍ کې برخه واخلي، یقینا راتلونکی د هغه ټولنې به تضمین وي. او همدا وجه ده چې ځوانان باید دې طرف ته زمینی وسایل ورته برابر شي چې زموږ د ټولنو ځوانان هم د نورې نړۍ له ځوانانو سره د تمدن په ترلاسه کولو کې سیالي وکړي، هغوی سره مقابلې وکړي.
ډاکټر صاحب، له غزني څخه، مقر ولسوالۍ څخه، د شریفزي په نوم یو ورور هم د ځوانانو په رول باندې خبرې وکړې او څه نظر یې ورکړ، او دا یې ویل چې باید مشران دوی ته رول ورکړي په ټولنه کې. په لنډ ډول که په دې اړه وایاست، وخت کم ده.
نو په لنډ ډول وایو چې ځوانان خو اسلامي شریعت هم موږ ګورو چې د اسلام په لومړۍ مرحله کې ډیر زیات تکلیفونه ځوانانو ګاللې دي او ځوانانو دین ته رشد ورکړي، ځوانانو ټولنې ته رشد ورکړي. موږ هم که ټولنې کې ځوانانو ته فرصتونه برابر کړو، ځوانانو ته ارزښت ورکړو، زمونږ راتلونکي ټولنه به تضمین
کړي. ډیره مننه کور ودان، د بحث وخت مو پای ته ورسېد. ډیره مننه اوریدونکو چې تاسو ټلیفونونه وکړل او له ډاکټر صاحب نجیب الله صالح څخه هم ډیره مننه چې په وسیله سره ځوابونه ورکړل. 9 بجې شوې، بل خبرونه جاوید نعیمی وړاندې کوي. زه نسیم شفق تر راتلونکي جمعې پورې تاسو نه اجازه غواړم.
تشکر شفق صاحب، شما مانده نباشین. سلام عرض میکنم به همه شنونده های رادیو آزادی، خوش آمدید میگیم شما را به این برنامه خبری.